السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي. مثلث او وړ مورات نن اکشن بده د زمري اسد میاشتې 14 د اگست تلرمه د خبرونه په خبرونو پیلو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشن به د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په ویتلایه کې لیکلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او اورزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 15 تر 40 ملي مترو پورې وي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت وی په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره درې سترې اساسي پروژې د شاتوت، شاه او اروس بندونه او د کابل پنشیر پروژې پیلوي. د دغه وزارت د اوبو د پروګرامونو رئیس رفیع الله ستانکزي د شنبې په ورځ په کابل کې یو کنفرانس ته وویل چې د کابل پنشیر د پروژې په بشپړېدو سره به له 2 تر 15 میلیون متر مکعب اوبه کابل ته ولېږدول سي. د شاتوت، شاه او اروس د بندونو د جوړولو کار د افغانستان د مخلو جمهوریت پر مهال پیل سو، خو په تیرو دریو لسیزو کې د کابل پنشیر پروژې په اړه ډېرې خبرې سوي دي، خو عملاً یې کارونه بشپړ سوي نه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل سوی. پرون شنبه د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واورېدل. حکومتي وکیل محکمې ته وویل چې د علي وزیر خلاف د اسلام آباد د پولیسو په دریو ماموریتونو کې دوسیې ثبت سوي دي. پر علي وزیر تازه تور داده چې له یو پولیس په زور توپک اخیستی او د بل پولیس کمیس یې شلولی، هغه تورونه چې علي وزیر رد کړي. علي وزیر تر دې مخکې هم څو ځلې نیول سوی او بیرته خوشې سوی. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د الشباب ډلې په حمله کې چې لګڼه ګڼې ډک ساحل یې په نښه کړې د وژل سو شمیر 130 ته ورسېد. د رویټرز اژانس د راپور له مخې په پیښه کې 212 نور کسان ټپیان سوي دي. دا د ختیځې افریقا په دغه هیواد کې د وروستیو وختونو تر ټولو خونړیو حملو ګڼل کیږي. الشباب په لیدو ساحل کې د جمعې د ناوخته حملې مسؤلیت منلی. د غزې د ملکي دفاع بنسټ وایي په غزه ښار کې پرون شنبه د یوه ښوونځي پر انګړ د اسرائیل پر راکټي حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي دي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس ډلې د قومندې مرکز یې ویشتلی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د پاکستان په لاهور ښار کې پولیسو د هغو دوو کسانو د موندلو هڅې پیل کړې چې د یوه جرمن ګرځندوی په لوټولو تورن دي. دغه ګرځندوی پر بایسیکل سفر کاوه. د لاهور د پولیسو ویان هغه احتشام پرون د جرمني خبري اژانس ته ویلي د دوو لوټمارو د موندلو عملیات پیل سوي دي. د هغه په وینا جرمن ګرځندوی روغ دی.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلام و خوش آمدید. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس بامداد چهارشنبه در مهمانخانه سپاه پاسداران در تهران کشته شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کردند. پیش از این حادثه هنیه در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران شرکت کرده بود. در این مراسم در میان ده‌ها مهمان دیگر مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان هم حضور داشت. این رویداد واکنش‌های متعدد را به دنبال داشت و حکومت طالبان نیز واکنش نشان داد. اکنون سوالات متعدد مطرح است: سرنوشت صلح و آتش بس و مبادله اسیران در نوار غزه چه خواهد شد؟ ایران چگونه واکنش نشان خواهد داد و آیا جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل رخ خواهد داد؟ در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ میزنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و اشرف سعادات، کارشناس امور سیاسی. خوش آمدید ایلیا. بیا از اینجا شروع کنیم که اسماعیل هنیه چطور کشته شد در تهران؟
ببین مسئله یا گزارش روشنی در این باره وجود نداره، فقط اخبار جسد گریخته از برخی منابع مخابره شده از داخل ایران و خارج ایران. مقام های ایرانی و به طور مشخص سایت خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران هست میگن که یک پرتابه ای از هوا به محل اقامت اسماعیل هنیه اصابت کرده. محل اقامتش هم جای بسیار امنیتی هست که از آسایشگاه های جانبازان اسمش هست، که یک محلی هست که در اختیار سپاه پاسداران قرار داره که به عنوان مهمانسرا استفاده میشد برای حضور برخی از شخصیت هایی که برای شرکت در مراسم تلیف آقای پزشکیان در ایران حضور داشتن. یکی دیگه از افرادی که اونجا بود زیاد نخاله، رئیس دبیرکل گروه جهاد اسلامی هست که البته جان سالم به در بود، اصلا هدف قرار نبود، اما تنها اتاقی که آقای هنیه بود هدف قرار گرفت که در اون خودش و یک فردی که همراهش اصلا محافظش بود کشته شدن در این حادثه. این که پرتابه از کجا بوده، به چه شکل بوده، اگر این گزارش درست باشه، چرا که احتمال های زیادی مطرح هست که مقام های ایرانی یا بهتر بگم رسانه های وابسته به حکومت میگن که شلیک از خارج از ایران بوده، این در حالی است که شبکه 12 تلویزیون اسرائیل میگه که هر آنچه اتفاق افتاد در داخل خاک ایران بوده، یعنی اگر هم نفوذی های از سوی اسرائیل بودن در داخل ایران انجام دادن بر گذاشت این شبکه. همه اینا اخبار زد و نقیض هست، اصلا اسرائیل تا به اینجای کار بر عهده نگرفته این حمله و این عملیات رو، و حتی اظهار نظر هم نمی کنن مقام های اسرائیل در این باره. تنها بعضی از وزرایی که وابسته به جناح راستتون رو اصلا ابراز خوشحالی کردن و گفتن این اتفاق باید زودتر می افتاد، حتی صحبت های تلویح هم کردن، ولی نه بنیامین نتانیاهو، نه خصوصا اسرائیل، نه یوآف گالانت وزیر دفاع و دیگر مقام های اسرائیلی در این باره حتی صحبت نکردن. سخنگوی دولت اسرائیل در کنفرانس خبری که داشته بعد از این حادثه در مورد مسائل مختلف افزاده، در مورد عملیات حومه جنوبی بیروت که در اون مرد شماره یک نظامی حزب الله فاش شکر کشته شد توضیح داد، اما از اظهار نظر درباره عملیات یا بهتر بگم کشته شدن اسماعیل هنیه خودداری کرد، گفت در این باره صحبتی نمی کنه.
تشکر از این. خب یک کم پس منظر ارائه بکنیم بر مخاطبان ما در مورد کشته شدن فؤاد شکر. اسرائیل گفته که او مسئول حمله راکتی به میدان فوتبال در شرک مجدل شمس در بلندی های جولان بود که به کشته شدن 12 کودک و نوجوان منجر شد، اما حزب الله لبنان این موضوع را انکار کرده.
یه توضیح باید بدم در این باره، فؤاد شکر در حقیقت مسئول واحد نبود، فؤاد شکر مشاور ارشد نظامی حسن نصرالله در دبیرکل حزب الله لبنان بود، فؤاد شکر مسئول عملیات منطقه جنوب بود و همچنین رئیس اتاق عملیات حزب الله، اما واحدی که اون حمله رو به گفته مقام های اسرائیل انجام داده فرماندهش کسی بود به اسم محمد یحیی.
تشکر از این. خب یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه که چرا در تهران کشته شد اسماعیل هنیه و نه در جای در شرق میانه، و اینکه این حمله تا جایی که جستجو کردیم گفته میشه که یک ناکامی امنیتی برای ایران بوده، چه پیام میتونه بفرسته برای رهبران ایران؟
در این بار من بعد از این اتفاق و از اعلام کشته شدن اسماعیل هنیه با یک شخصیت اسرائیلی، یک افسر بازنشسته ارتش اسرائیل به اسم اسرائیل زیف صحبت کردم و گفت در حقیقت این عملیات پیامی بود به سر اختاپوس، تعبیری هست که برای مقام های جمهوری اسلامی و برای حکومت ایران به کار برده میشه، که پیشتر هم اولین بار فکر کنم آقای نفتالی بنت نخست وزیر اسبق اسرائیل این تعبیر رو به کار برده بود. گفت این پیام مستقیم هست برای سر اختاپوس، برای اینکه ما میتونیم عملیات رو در همون جا انجام بدیم، برای همین باید در حساب و کتاب هاشون تجدید نظر کنن. در حقیقت این اتفاق که در خاک ایران افتاده حاوی پیام مستقیم برای مقام های جمهوری اسلامی ایران هست، و اگه هر طرف اینو انجام داده میخواست قدرت عملیاتی خودش و قدرت اطلاعاتی خودش رو به رخ جهان و به رخ مقام های ایرانی بکشه.
تشکر الیو جان از این. خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، سوال مهم دیگه هم مطرح است که ایران حالا چه خواهد کرد. جناب سادات، همونطور که پیشتر گفتیم هیئت از حکومت طالبان هم در تهران بود و در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان اشتراک کرده بود، اما پس از این رویداد حکومت طالبان هم واکنش نشان داد و در بیانیه در ایکس تویتر سابق کشته شدن هنیه را ضایعه بزرگ برای امت اسلامی و کاروان جهادی خواندن طالبان. خب کاربرد اصطلاح کاروان جهادی به چه معناست از جانب طالبان؟
درود بر شما و همکاران شما و بینندگان و شنوندگان. ببینید، من فکر میکنم که یک بحثی که مطرح هست در جنگ اسرائیل و فلسطین یا جنگ ایران با اسرائیل، اگر بهتر بگین، بس اما میور مقاومت هست که طالبان شاید خواسته باشن با یک واجه دیگه، با یک چیز دیگه همین موضوع بیشتر بیان کنم. در حقیقت خود طالبان جز این کاروان نیستن، تا به حال هم هیچ نوع سهم و دخل در مسائل فلسطین به گونه مستقیم نداشتن. و اگر شما اظهارات آقای زبیلا مجاهد را به درستی در نظر بگیریم، میبینیم تنها از این موضوع اظهار تأسف کرده و از طرفهای تأثیرگذار خواسته تا جلو این کشتارها یا کشتار فلسطینی‌ها و قربانی شدن فلسطینی‌ها بیشتر گرفته بشه و راهی برای توقف جنگ پیدا بشه. یعنی در حقیقت اظهارات سخنگوی طالبان، حالا اگر بحث کاروان را مطرح کرده باشه، من فکر میکنم به این معنا نیست که افغانستان بخشی از این کاروان هست، به خاطری که همیشه ایران بحث میبر مقاومت که به کار میبره حزب الله، حماس و حوثی‌های یمن بیشتر و گروه‌هایی که در عراق و سوریه برای حمایت از فلسطین در هماهنگی با ایران، اینا در حقیقت هماهنگ هستند. خب افغانستان در جایگاهی نیست، یا طالبا فعلا در جایگاهی نیستن که خود در خیلی از مسائل دخیل بسازن. از ابتدای جنگ غزه از 7 اکتبر سال 2023 تا به اکنون، همیشه طالب ها به نوعی روی کرد اینا بیشتر پیشنهادی بوده، یعنی سهمگیری یا حمایت های میدانی از جنگ غزه برای حمایت از فلسطینی ها نبوده و بیشتر کوشش کردن که راه میانه در پیش بگیرم. حتی یک بار هم که سفیر ایران در کابل بحث فرستادن نیروهای انتحاری و این چیزها رو مطرح کرد، با واکنش تند طالبا مواجه شد.
بسیار تشکر از این جناب سادات.
در همین مقطع طالبا فعلا تنها در حد اظهار و نظر، به خاطر از این که طالبا فعلا در چند بود میخواهند ارتباطات خود حفظ کنم، از همون خاطر بیشتر از بحث اظهارات دست عکس العمل دیگه ای نمیزنم.
تشکر از این. خوب میشه که بیشتر در مورد تاثیر این رویداد بر اوضاع در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم بیشتر صحبت بکنیم از شما در لابلای این برنامه بیشتر بشنویم. اما همونطور که شما گفتین ایلیو جان، طبعا میدونیم یک کمی بیشتر به مخاطبان ما بگوییم بریم به گذشته. در 7 اکتبر سال 2023 حماس که در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا است، و بخشای از اسرائیل حمله کرد و به اساس گزارش ها حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی را کشت و حدود 250 تن دیگر را به گروگان گرفت. خب مقام های صحت در نوار غزه هم در مورد تلفات میگن که در نتیجه این جنگ حدود 40,000 که عمدتاً غیر نظامی هستن کشته شدن. اسماعیل هنیه یکی از مذاکره کننده های اصلی بوده در مورد طرح آتش بس و همچنان مبادله اسرا، هرچند گفتم بشه که تصمیم گیرنده اصلی کسی است به نام یحیی سنوار، رهبر شاخه نظامی حماس، که گفتم بشه میانه چندان خوب هم با هنیه نداشته و مخفی هست در غزه. از سوی دیگر ما شاهد این هم هستیم که اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در واقع تلاش کرده تا آتش بس برقرار شود در نوار غزه. حال با توجه به کشته شدن هنیه، سرنوشت این تلاش ها برای برقراری آتش بس و همچنان مبادله اسرا چی خواهد شد؟
یه شرط داره که اولا مسئله این که اختلاف رابطه چندان خوبی ندارن سنوار و هنیه، این مسئله است که شاید در وزیرستان مطرح شده اما خب نمیشه به طور قطع درباره صحبت کرد، به خاطر که اسماعیل هنیه یکی از رهبرانی هست که با داخل غزه ارتباط زیادی داشته، در غزه بزرگ شده، برخلاف خالد مشعل رئیس سابق دفتر سیاسی حماس که الان حتی گفته میشه یکی از گزینه‌های مطرح شده برای اینکه جانشین هنیه باشه که در غزه نبود، اصلا در سرزمین فلسطین نبود، هنیه از اونجا برخواسته. اختلاف دیدگاه ممکن داشته باشه اما اینکه رابطه خوب نباشه تو وجود هنیه به خاطر رابطه نزدیکش با غزه بسیار موثر بود. مثلا دوم اینکه
البته این بحث در یکی از مقاله های تازه که در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شده آمده و تا نویسنده به این باور هست
من نظر شخص نویسنده است،
البته تحلیلگرا این را گفتن و حتی گفتن که ممکن است سنوار چندان از این خبر ناراحت نشود. اما بفرمایید شما
مسئله دوم این که هست که یحیی سنوار رهبر شاخه سیاسی رهبر شاخه نظامی حماس نیست. محمد عزف که گفته میشه، اسرائیل امروز گفته که کشته شده، رهبر شاخه نظامی حماس است و سنوار رهبر شاخه حماس در نوار غزه است، رهبر کل شاخه است.
البته منظورم او
بله برای همین اون چون که هم شاخه نظامی هم شاخه سیاسی زیر نظرش در غزه، برای همین میگن تعیین کننده است در مذاکرات و باید نظرات نهایی اون بده. اما شخص اسماعیل هنیه به خاطر سابقه ای که داشته تنها شخصیت در گروه حماس هست که مقام دولتی داشته، مقام دولتیه که به لحاظ بین‌المللی جایگاهی برای خودش داشته. در سال 2005 بعد از اینکه انتخابات پارلمانی فلسطینی برگزار میشه که حماس در اون انتخابات اکثریت رو به دست میاره، اسماعیل هنیه میشه نخست وزیر دولت خودگردان فلسطین و برای همین وارد مذاکرات رسمی میشه، با مقام های آمریکایی دیدار میکنه، با البته دیدارهایی که البته در سطح بالا نبوده، با نماینده حماس در تشکیلات خودگردان بوده و این جایگاهی که داشته باعث میشه روابط بسیار زیادی برقرار کنه با بعضی از سران کشورهای منطقه، با گروهایی که در منطقه حضور دارن، رابطه بسیار نزدیکی با حزب الله لبنان داشته، با مقام های جمهوری اسلامی، با دولت سوریه.
اما حالا سرنوشت این تلاش ها چی خواهد؟
همین رو میخوام بگم، این جایگاه الان تقریبا میشه گفت خالی شده، باید دید کی جانشین خواهد شد. به هر حال در ساعت ها و در روزهای بعد از حادثه حذف اسماعیل هنیه به طور حتمی این مذاکرات تحت تاثیر قرار میگیره. هم مقام های آمریکا این صحبت رو کردن، هم قطر که یکی از میانجیگران هست گفته که اتفاقی که افتاده داره مذاکرات رو که علم یکن میکنه، تأثیر میذاره، تأثیر آنی میذاره، ممکنه حتی توافقهای احتمالی رو به تأخیر بندازه. بر روند جنگ تأثیرش میتونه هم وجود داشته باشه. الان مشخص نیست که چه سیری میگیره جنگ، به خاطر اینکه خب حماس زیر ضرب هست و حالات اسرائیل هم ادامه داره، حماس به لحاظ روحی رزمنده هاش میتونه تحت تاثیر قرار بگیره.
یعنی آیا میشه گفت که خود بحث مذاکرات در مورد آتش بس و مبادله اسرا بحثش مان با پس از 5 نوامبر که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار میشه؟
بحثش موند، این مشخص است، بحثش به اونجا موکول میشه که باید دید با کنش ها به کشته شدن هنیه تایی روز آینده چیه. این سرنوشت مذاکرات رو مشخص میکنه، چرا که طرفهای میانجی، طرفهای بین المللی از کشورهای میانجی گرفته تا ایالات متحده آمریکا به شدت به دنبال این هستن که سریعتر توافق صورت بگیره. هم مصر هم قطر به شدت دارن فشار میارن، این فشارها میتونه تاثیرگذار باشه اما در کوتاه مدت به طور حتم اتفاق توافق احتمالی که گفته میشد طرف ها بهش نزدیک هستن به تأخیر خواهد افتاد.
و همونطور که شما اشاره کردین، متا جایی که خواندم در مقاله تازه نیویورک تایمز که مقامات آمریکایی بلافاصله روز چهارشنبه با مقامات در اسرائیل، لبنان، عراق، قطر، مصر، اردن، عربستان سعودی تماس گرفتن تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری شود و طرح آتش بس به پیش برده شود. همچنین گزارش شده که تیم از مذاکره کننده‌های آمریکایی که به دنبال آتش بس هستند از روم پایتخت ایتالیا عازم قاهره شدند و تیم دیگر از عربستان سعودی به قاهره رفته تا تلاش‌ها را ادامه بدن. خب جناب سادات، با توجه به این رویداد که امروز هم تقریبا تیتر اول خبرهای جهان است، چی تأثیر میتونه داشته باشه بر اوضاع افغانستان تحت حاکمیت طالبان از دید شما؟
ببینید، اگر ایران مستقیم وارد جنگ بشه در این مناقشه که دور از امکان نخواهد بود، شاید ورود ایران بحث حیثیتی باشه، به خاطر که احساس شرمندگی میکنم ایرانی ها از اتفاق افتادن این حادثه در قلب تهران، و همین اکنون انتقادات بسیار شدیدی هم از طرف شخصیت های مختلف، از طرف کارشناسان عرب متوجه ایرانه که اونها نتونستم از اسماعیل هنیه به حساب حفاظت کنم. همچون موضوعات مطرح هست، ممکنه ایران دست به عکس العمل های بزنه، اگر بزنه مسلمن که با واکنش اسرائیل مواجه میشه، و هرچی که بحران عمیق‌تر بشه ممکنه تنگناهای بیشتر روی وضعیت اقتصادی ایران بیایه. وضعیت اقتصادی بعد ایران تأثیر مستقیم متاسفانه میتونه روی جامعه افغانستان بگذاره. داد و بستاد در و تجارت بین ایران و افغانستان به شدت گسترده شده در زیر سیطره طالبان، شما به جریان هستیم، و از طرف دیگه مجموعه کلانی از مردم افغانستان در ایران زندگی میکنن که یک قسمت از مردم افغانستان همیشه آسیب پذیر بودن. شما بحث فرستادن افغان‌ها به جنگ سوریه میدانیم، و ممکنه اگر بحث نیروی میدانی مطرح باشه باز یارگیری از بین افغان‌های سرگردان از ایران مطرح باشه. اما من فکر نمی‌کنم که تأثیر مستقیمی روی اوضاع سیاسی افغانستان بگذاره، همان طوری که طالبان با ایران روابط کوشش می‌کنند داشته باشن، با کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس مانند امارات و عربستان هم روابط بسیار خوبی تونستن در این اواخر برقرار کنن، و فکر می‌کنم اونها بازدارنده هستن نقش طالبان در مشارکت بیشتر برای حمایت از ایران در مناقشات خاورمیانه. بنابراین تأثیر آنچنانی نخواهد گذاشت، ولی خب ممکنه در بحث تجارت و مسائل دیگه برای وضعیت افغانستان دشواری‌های به همراه داشته باشه.
تشکر از این. خب ایلیا جان، حال یکی از سوالات کلیدی این است که ایران چی خواهد کرد؟ برخی از تحلیل ها بر اینه که یک مهمان خارجی در تهران کشته شده، بنابراین ایران شاید وارد یک جنگ تمام عیار گسترده با اسرائیل نشوه. اما ایده هم به این باورن که یک ناکامی امنیتی بوده بر ایران، و ای که سیلی بوده بر روی حیثیت ایران در منطقه، و حال ممکن است ایران به اسرائیل به نحو حمله بکنه و واکنش نشان بده. آیا جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل در خواهد گرفت، یا مثل آنچه که ما در ماه اپریل دیدیم حملات گسترده راکتی و پهپادی ایران به سمت اسرائیل، و بعد دیدیم که اسرائیل واکنش مختصر داد و چند هدف را در اصفهان زد و مسئله فروکش کرد؟
به این جنگ تمام عیار نیاز به زمینه هایی داره که الان فعلا در دو طرف وجود نداره. در ایران وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی هست، وضعیت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به خاطر اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده خب به لحاظ پشتیبانی مردمی بسیار کم هست نسبت به گذشته. توانایی تسلیحاتی در ایران با اینکه مثلا توانایی موشکی قابل اعتنایی داره، با ما میبینیم که به گروه ها کمک میکنه و دیگر مسائل، خب به اندازه توانایی اسرائیل نیست. و طی سالهای گذشته، یا بهتر بگم طی دههای گذشته، دو طرف اصلا نمیخواستن بطور مستقیم با هم درگیر بشن، از راه گروه های نیابتی درگیر شده بودن. اسرائیل هم وضعیت همین طور هست، البته نه به شکل ایران، اما جنگ اخیر که بیش از 10 ماه از اون میگذره وضعیت اقتصادی در اسرائیل رو با مشکل مواجه کرده. اسرائیل درگیر یک جنگ دیگه هست، فشارهای بین المللی وجود داره. برای همین اگر روی کاغذ نگاه کنیم جنگ تمام عیار مسئله بعید به نظر میرسه. با این حال، با این وجود، اتفاقی که میفته کنترلش به طور 100% دست طرف ها نیست. یعنی یک اشتباه، یک اتفاق میتونه باعث بشه که همه چی از کنترل خارج بشه و یک اتفاق بیفته. به هر حال ایران به دنبال پاسخ هست، پاسخی که شاید هم چند مرحله باشه. مثلا شاید امروز گروهی، یکی از گروه های نیابتی ایران به یک جای حمله بکنه که اقدام کنه فردا یه گروه دیگه کاری بکنه، چون که اتفاق چند لایه داره. در یک روز محمد شو کشته میشه، چند ساعت بعد اسماعیل هنیه کشته میشه، و مسئله اون که اسماعیل هنیه در تهران کشته میشه. این سه عامل باعث میشه که ممکنه یک پاسخهای چند محله‌ای باشه. گروه های وابسته به جمهوری اسلامی اقدامی بکنن، خود ایران شاید یک اقدامی بکنه. تا اینجا کار سوال های زیادی مطرح است، اما به هر حال ما شاهد تشدید تنش خواهیم بود. تشدید تنشی که مشخص نیست بازی زمانش چقدر باشه، ممکن است کوتاه باشه یا بلند باشه، و از طرف ها سعی خواهند کرد همه هر کاری که بکنن کنترل شده باشه، اما کنترلش تا چه حد در دست خودشون هست مشخص نیست.
خب با توجه به کشته شدن فؤاد شکر از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان، حزب الله چه خواهد کرد؟ ناظران در این مورد چی میگن؟ وضعیت در لبنان به چه مسیر کشانده خواهد شد؟
به حزب الله در صحبت از انتقام میکنه، انتقامی که میخواد بگیره. آیا فقط تشدید حملاتی است که داره انجام میده یا اقدام دیگر الان مشخص نیست؟ خیلی ها صحبت میکنن که خب حزب الله هم ممکن هست حملی، یعنی اعلام جنگ علیه لبنان علیه اسرائیل بکنه که منجر به یک جنگ گسترده میان دو کشور بشه. اما حزب الله، حزب الله امروز حتی دو حزب الله 2006 نیست که اون جنگ 33 روزه به راه انداخت با اسرائیل. حزب الله الان اون پشتوانه مردمی رو در لبنان نداره. طی سالهای گذشته بارها تظاهراتی اعتراضی در لبنان ما شاهد بودیم که علیه حزب الله و علیه شخص نصر الله شعار سر میدادن. وضعیت اقتصادی لبنان به خاطر یکی از دلایل مهمش، حضور حزب الله در مراکز سیاسی بسیار بحرانی هست، بسیار بیش از چیزی که ما فکر میکنیم. مردم لبنان تا سالهای گذشته آسیب دیدن، به یک روزه بانک های لبنان همه ورشکست شدن، به مردم پول نمیدن. پول در لبنان عمدتا دلار مردم در بانک ها قرار میدادن، دیگه دلار به مردم نمیدن، و حتی پولی که دارن به صورت کم کم و اقساطی به مردم میدن بانک ها. قیمت ارز لبنان، لیر لبنان به شدت سقوط کرد. همه اینها زمینه رو کم میکنه برای که جنگ گسترده بیان دو طرف. پاسخ حزب الله هم، چون که به این مسئله اشاره کنیم که حتی در حملاتی که اسرائیل داره انجام میده در لبنان علی حزب الله، یک حملات نقطه زنی هست، شخصیت ها و افراد رو میزنه. حتی یک حمله بزرگی نکرده که مثلا بگیم فلان جا رو یک موشک زده و تعداد زیادی آدم کشته شدن. داره شخصیت ها و آدم ها رو هدف قرار میده. این باعث میشه حتی پاسخ احتمالی حزب الله هم احتمال زیاد محدود باشه.
تشکر نازنین. خب جناب سادات، از شما هم بشنویم که این رویداد به افزایش تنش در شرق میانه منجر میشه. شما موافق هستین با ایلیا یا نظر متفاوت دارین؟
ببینیم، شرق میانه همیکنون یک منطقه به شدت بحران زده هست، هرچند که بعضی از کشورها که دیدگاه اقتصادی بالای دیگه عرصه‌های دولتداریشان میچرخه، مانند عربستان و امارات، به شدت در تلاشن تا از بحران جلوگیری کنن و هر روز گفتگوهای زیاده با مقامات آمریکایی و اروپایی در جریان تا از تنش جلوگیری بشه، از تشدید تنش جلوگیری بشه. اما گسترش بحران متاسفانه با اتفاق افتادن این موارد، کشته شدن هنیه، کشته شدن معاون نظامی حزب الله و همچنان مسئول شاخه نظامی حماس در غزه، ممکنه که متاسفانه تشدید بشه. ولی خب بس جلوگیری از تشدید بحران اهداف اساسی دولت فعلی آمریکاست. دموکرات‌ها به شدت تلاش میکنند تا جلو تشدید بحران در همچون مقاطع خاصی بگیرند تا کردیت بگیرند در انتخابات پیش رو. مسلمن که توقف جنگ غزه یکی از پیامدهای مثبت میتونه برای سیاست دموکرات‌ها در این مقطع خاص زمینی باشه، و من فکر میکنم که تلاش ها شاید جریان داشته باشه. و حالا بس بر سر ای هم هست که جانشینان اسماعیل هنیه کسانی خواهند بود. مثلا اگر بس خالد مشعل به میان باشه، گفته میشه که او میانه چندان خوب مانند هنیه با ایران نداره، و شاید دیدگاه کشورهای دیگه ی عربی در بس کاهش تنش با اسرائیل در نظر بگیره، و همچنین موارد دیگه ای که ممکنه در روزهای آینده مشخص بشه. من با همکار شما موافق هستم که فعلا شرایط خاورمیانه تقاضای ایر نخواهد کرد که ما شاهد یک جنگ گسترده باشیم، به خاطر از این که از جنگ گسترده همه طرف ها آسیب میبینن و حیثیت قدرت های دنیا مانند آمریکا اینا هم وابسته به این هست تا بوران به نوی توقف بدم یا از کشیده شدن بوران به دیگر مناطق خاورمیانه جلوگیری کنم.
اشرف سادات، کارشناس امور سیاسی، و ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسازاد تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
ستاسو پا کلو او باندو کی چه کسی دی؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه مو مورستم. هرکلی کوم. نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضایي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوهه په کورس زده کړې ده. له دې هم خبرېږي چې د جنوبي کوریا پوهانو له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربې پیل کړي او لومړۍ تجربه یې په موږکانو بریالۍ راغلې. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تېره اونۍ د طالبانو په معرف وزیر پاکستانی مفتي تقی عثماني او شیخ حماسي باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکې هم وي او د ملي بیرغ ورځ هم په مجازي نړۍ کې ونمانځل شوه. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پېښو د سر ټکی. اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینې وایي د سفارتونو کارونه ځکه بې اعتبار اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلک وایي چې جنجال مو په پیسو دی، موږ ته ولې زور راباسي؟
د دغو دروازو بندول په حقیقت کې له ولس سره یو ستره جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمنی ده ورسره.
دوی تحمل ولري دا کونسلي چارې په همغه تر سره کوي تر څو خلک د مشکلات او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان نه رسیږي.
ما په منشن کې د یو لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ وویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړول شي په سفر کې او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي لاغي خو هم بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړي شي چې دغه هیوادونو ته سفر راو کی.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام. د بنو پرلت خور شو، خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاڅون کړي. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاڅون په شدت ځپلې ده.
افغانستان مورانه وي، ریشیا مورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ریشیا به جوړ کوي، افغانستان هم زمونږ دی، پاکستان دنه موږ خپل جغرافیه لرو، موږ په افغانیت باندې نن کوونان.
محمود خان اچکزه، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. we still don't have the data that how many people are injured, because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
د اسماعیل هنیا ترور او افغانستان ته پیغامونه باسونه دي چې هنیا ایران پر خرڅ کړ شونن کې وای طالبان بلدی په خیرست الله د خپل مشر پندې توپ تان دښمن شي
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وشل کې دوه عمده شان د ایمان زواهر وشل کې د کابل کې دغه شان بدون څه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړی او دغه غیابت توچی کړی حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیف قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي.
په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړ پوړي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولیو سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پریکړه اعلان کړې ده. دغه لوړپوړي افغان ډیپلوماټ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبانو له دوی غوښتي چې د سفارتونو او کنسولګری او د عوایدو یو فیصدي او راپورونه ورسره شریک کړي، هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو نه و، ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپلې وستونځه ده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي چې د افغانستان ملي بیرغ، د اسلامي جمهوری دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابل به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي، خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یو برخه کابل ته ورکړي. بل خو په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه وایي دوی پیسې او عایداتو کې منډه نه ده غوښتي، بلکې ټول لانجه کنسولي امور کې به البته د سفارتونو او کنسولګری او د عایداتو راپورونه یې غوښتي ترڅو معلومه شي دغه سفارتونه وایي چیرته مصرفيږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندېښمن دی چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د کنسولګری او همدارنګه د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزا کوي، د غتل فکر کوم چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په اوسني وخت کې نه دی، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اسلام پرانستلې ساتلې دي یا خدمات ارزه کوي، لغه د مهم تر هغه کسان دي چې دغه خدمات ته ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالک کې اوسیږي، مختلف ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعا همدغه کنسولګرو لاره حل کیږي، او زه فکر کوم د یو ستر خدمت دی چې د افغان وګړو لپاره کیږي.
خارجي اتباع چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزه ترلاسه کړي، سفارتو له خوا هغوی هم په لویه ستونزه کې دي، نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په کنسولي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کونسلی چارې په همغه تر سره کې ترڅو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي، په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د بازار سیال کې د چیتې رونه طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او کونسلګری سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفري، شخصي او تحصیلي اسنادو تاییدي هم باطل وبلله. البته په مونشن، چیک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبان لخوا په با اعتبار اعلان شوی سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم له ځانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال د نکاحتونو د قانوني پروسس د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دي یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي.
ما په مونشن کې له یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نه ښودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصې اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي، او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بل خو په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوریت دولت د سفارتونو او کنسولګریو اتحادیه ویلي د دوی خلاف د طالبانو پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده چې په بینه د عمل به بلا بیلو هیوادونو کې مشت افغان کډوال لستون سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خلې ته نه ګوري او د پخا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقررات ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږي خپل خلکو ته کونسلي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړې ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام او افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغوی د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو قواله جوړې هلته ځای اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دي دا کلیګل کېږي. هم ستونزه د همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده، ځکه هلته یو تفاهم مخکې موجود و، اوس هغه تفاهم له منځه لاړو، تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو ته به دغه اسنادونه چې دغه سفارتونو له خوا نه لیږل کېږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزې شته دي. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي له هغې خوا بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
او تیره اونۍ که څه هم د ترهګرۍ ضد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پر لت خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن په هڅونه او په ګوادر کې د بلوڅانو د امن ستر لاریونونه شوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاڅون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره یې د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي پاکستانی جنرالان خپله د پاکستان یووالی نه غواړي، ځکه یې بنګال بایللی او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مو ورانوي، ایشیا به ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ایشیا به جوړه کوي. افغانستان هم زمونږ دی، پاکستان دننه موږ خپله جغرافیا لرو. موږ په افغانیت باندې نن کو نن لره
چې تمام قوم پرست تنظیمونه دی یو شي د پښتون په نوم باندې سیاست روان دی، جدا جدا پرواز دی. محمود خان اچکزے، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
بلخوا په ګوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان په ستر پرلت راجموچی باندې چې لزګونه زره خلک ورته راټول شوي بریدونه کړي او د سولې د تامین لپاره راوتلي یو شمېر کسان نیولي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستان د حقوقو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شوي غوګونو ته دومره درنه سزا ورکول شوي چې په لاریون د پاوز او ځواکونو بریدونه کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوي، خو پاکستانی ریاستي پر مخ د روغتونونو دروازې تړلې دي.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people, and we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11مه د 40,000 پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبانو حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیښه محتاطانه خو ترکیه او ایران تون غبرګون نه ښودلې دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و تر مرګ 2 ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خپره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده دا مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یو ساتونکي سره بدل شوی دی چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنهیي په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه ایراني حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداري ورکړه، خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولې دي.
ایران همدش با یهود و نصارا، همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران، خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند بر نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
د افغانستان امنیت کرزی د دغه پیخي غندنه کړې او د تورستی برید بللې. ترکیه په ټول هیواد کې بیا د غیبانه جنازو د اداینې اعلان کړ. خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړی دی چې د غزې د بحران په حلولو کې خپل نفوذ نه کار واخلي. طالب سرچینې ازادي راډیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کړي. خو د طالبانو ویان ویلي د رئیس الوزرا مرستیالې د هنیه له جنازې سره قطر ته تللی دی. له دغه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هنیه په نښه کولی شي نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا خبر نه دی.
په ایران کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو او همدا شان د ایمن زواهر وژل کېدل په کابل کې له دغه شان بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتي همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي. همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي. خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکای کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه دایش جنگیالي د افغانستان له زندانو تښتیدلی چې اوس د سیمې په نامنیو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه دایش جنگیالي له بګرامه تښتیدلی چې اوس د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میش دی او په نورو هیوادونو کې د بریدونو ترسراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بي سي شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د داعش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره داعشان په امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال لدی وړاندې هم د روان کال دوري په میاشت کې له افغانستان بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښودلی وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قماندې پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د داعش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدون لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړو. لدی وړاندې د روان کال میلادي کال د می په څلورمه د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت د ډیرېدو خبر ورکړو. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده او وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نه شته.
د دوه په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافیې څخه بر امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي. خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو کوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړي په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړي فعال دي او یا هم داعش یو تهدید دی نشي رد کېدای. منتها دا حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهي توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دي.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون او پارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پوښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکاره کوي. خو طالبان وایي هم د تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حال خبرې کړې دي. په ایران کې مش افغان کډوال هم وایي د قانوني اسنادو لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو لوري زورول کیږي او پورستیو کې له دوی سره بد چلن او شته رسیدل دي. افغان کډوال سره تشدد او زیک چلن وروسته لاغي ډیر شو چې کابل سره جوړان دي د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دریو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وسو او وروسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15 سیمه اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دي د دوی له سیمه ووزیګنی په وهلو به په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا په انستګرام او ایکس پانا کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاتې روان دي، په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي، او که د حقوقو د وختونو پوښتنه وکړي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي، او د پولیسو دخوانه کم ته لیږل کیږي، او کم کې تر هغې پورې چې د لارې کرات نه وانه رستل شي او بیا په ډله ییز شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کوم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسوي یا ترکیه ته ځان ورسوي، په سرحداتو کې د پولیسو دخوانه د ایراني پولیسو دخوانه وشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي، او په دې نتیجه کې ډیری افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او اوس هم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونه د افغانستان د ملي بیرغ د منځنی موضوع خورا ګرمه و چې ګڼو طالب فعالانو ویل کړه د درې رنګ بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ د ټولنیزو رسنیو پر ځای حقیقي نړۍ او افغانستان کې پخکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهورو څیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خبره کړل او د پاریس د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لګولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویل. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د منځنۍ لامل طالب مسؤلانو شکنجه کړي او انځنو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه، خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دې د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیر سره ګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کړي؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نه خود از بیرغ افغانستان باشه.
من میگم از
تو میگی از؟ میگم که بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان است.
او از طالبان است؟
یک طالبان است بیرغ افغانستان از لالیسار گپ دقیق زد.
ای خود این بیرغ افغانستان باشه؟
پس نمیگو
بیخی زمانت میتیکه است. خیلی چرا حال در افغانستانی بند نیست؟
خب نیست دیگه، حال طالبا گرفته دیگه، حال نیست.
خب چی پیام داری به طالبا که از این کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از اون پیامت برشان چی است؟
هیچ.
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوی حبیب الله آغا هغه څرګندونه هم تیرونه د بحث توده موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کولی او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
ملت د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامی امارت غواړي چې عصري علوم ته ترقی ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ استاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ استاسو څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکټران غواړي، الله حاضر قیاس کارخانې جوړول غواړي چې د خپل ولس ته به جوړوو، چې د ولس له دې څه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غرکیږي، یا امریکا ته روان هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي، یا د مردارې لستیانې مردارې نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لونې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیرونه د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنګیدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پریوشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کېدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو، دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کیږي. که دې هدف دې پاره څوک د شهیدان او که د دې هدف دې پاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل شو، مثلا له پنجاب نه رابیل شو زسیده، یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل که، هلته جمهوریت شو طالبانو، دا نشیدان دی طالبانو نه دوی په لار کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دینه مباد مسلمانان دی دوی په سب کې ودری خبر پوی سولی
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگالیو د ژوندۍ خخولو ل پیخي ورسته ورکړي بیان لامل تر نیو کولان دی راغی چې ویلی دی د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بے ساری اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی تیرونه پاکستانی ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگالي د محاصره پر مهال یو غار کې ژوندۍ خخړل چې د بشري او ولسی فعالانو توند خبرګونونه یو پارول او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وارله مخاله دیوالیه کې دوه او د پیلوټانو د تیختې لستونځي کړيږي تازه یې تیرونه د سوداګریزو الوتنو یو خدمتګار د پیسو د قاچاق لامل د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې و د آسیا قربان په نوم دغه مرمنه له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګار و خو ناڅاپه د شکل مخې نیول شوی او له پلټنې وروسته ترې لزګونه زره سعودي ریال نیول شوی دی هغه دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غختلي عربي نړۍ ته یې قاچاق کی پاکستانی فعالان ویلي د خپل هواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو ځکه نه خدمات سم دي نه الوتکې جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوسټ پاک راووتل او سم د نړۍ لګور ګټ نه جالي خبري په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدمي خود دن کې اپولو یو لس ماموریت 1550 کلي ځوان منځله بلخوا روسي او چینی فضائي ادارو هوکړه کړې ده چې ژرته ژره به د سپوږمۍ پر سطح یو لوی بیس یا فضائي سټیشن جوړي د روس کاسموس او د چین د فضائي تحقیقاتو ملي ادارې خپلمنځي تړون بعد شلو کال لپاره ویچي په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادېږي چې تر 2013 کال پورې به یې ډیزاین بشپړ شي په 2018 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 50 نور کلونو پورې هم د تمدید وړ وي دا به یو روباتیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول ډیزاین او له ډیټا راټولول څخه د استفادې پړاو به ولري د پداسې حال کې د چې نوی ماموریت تازه لسبوګمې نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالي راسون شوی خو تر دې چې مو د وړاندې سبوګمې ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه او د جنوبي کوریا ساينس پوهانو بیا په لومړي وار لری واټن څخه د انساني دماغ او د کنټرول وایرلس ټکنالوژي جوړه کړې ده د جنوبي کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکول شي چې د مغناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي پرپوشي او غنو چارو کې ترې استفاده وشي د ساينس پوهانو په وینا د انسان په دماغ کې 100 میلیارډ نیورونونه دي خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغ په فعالیت باندې پوهیدل شي له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغه ټکنالوژي لازمي لورسته د نتیجې ترسیدلې چې کولای شي د نوې ټکنالوژي په مرسته د دماغ مړی یا فعالیت لویدلې برخه راویخې کړي د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خبر شوې ده چې د دماغو د فیصلې قوت حرکت فعالیت او نور برخو د کنټرول وړاندوی نه کړی ده او یو چینی ماشوم چې لزانې په انلاین ډول فزیک کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړی ده د فضائي توغندي یا راکټ د جوړونې شپږ سو کرخي فرمول په یادولو او لیکلو لامل د کوچني ساينس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړی دي د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم یو لس کال عمر لري او په انلاین ډول چې سلګو نظر خلک ننداري ته ورته ناستو د فضائي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړ هونګ سین له څلور کلنې نه د فضائي توغندۍ او یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او لامغه وختې په انلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل دغه ماشوم ته مور پلار خپل د خوب خونه هم د فضائي تحقیقاتو د مرکز په چیر جوړ کړي او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضائي راکټ نمونه هم جوړ کړي وخو دا تجربه ناکام شو او توغندې د تجربې پر مهال نسکور شو دا ماشوم په دې باور دی چې فضائي راکټونه د انسان د ارمانونو په چیر دي کله کامیابی لري او کله ناکامي خو بیا بیا هڅه خامہ خبرې لیتوب لزان سره راوړي او له همدې عمله نوې کوچنی راکټ جوړ کړي دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ مارکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضائي تحقیقاتو پونتون کې درس ولولي او په همدې سره د نن و مور زمران غړم هر جمعه د ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ و مور مهیر
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو وب پاڼه ازادي رادیو.com ته ورشي او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پانه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.